د وی او ای دیوا قدرمنو اوریدونکو سلامونه میو منای زه بارکوال میخیل مو بل دیوا ادبی خبرونه ته هر کله کوم په دې هله چی روغ جوړ او خوشاله بیاست دا خبرونه د هر پنځشنبه یا زیارت پورت د پاکستان پر وخت د مخستان پر نه او د افغانستان پر وخت پر اتنیم او د واشنگتن پر وخت د غرمه پر 12 بجو خبريږي په دې خبرونه کې تاسو وخت په وخت د علم او ادب پر بیلابیل موضوعاتو پر شاعري داستاني ادب ولسی ادب د ماشوم پر ادبیاتو او نور اړخونو باندې لیکوالو او پوهانو سره بحثونه اوریدلای شي د نن په خبرونه کې در سره پر منظومو ژباړو یا ترجمو ژغیږو تاسو هم کولای شئ خبرونه ته ټلیفون وکړئ او له موضوع سره سم زموږ له ملمنو څخه پوښتنه وکړئ د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403 شمیره یو ځل بیا واورئ 001-202-205-0403 پښتو ته له لویه سره څومره منظومې ژباړې یا ترجمې راسوي دي او بیا په اوس وخت کې منظومو ژباړو ته توجه څومره ده همداسې له پښتو څخه نورو ژبو ته څومره منظومې ژباړې سوي دي او یا په اوس وخت کې څومره ژباړې کیږي دا زموږ د نننی پروګرام موضوع ده او پر دې به له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو له موږ سره په نننۍ خپرونه کې درې تنه میلمانه دي دوی درې واړه داسې کسان دي چې له نیکه مرغه د منظومو ژباړو په برخه کې هم کار کړی او کار کوي استاد نجیب منلی لیکوال شاعر او ژبپو دی چې ډیر کلونه مخکې په فرانس کې د ختیځو ژبو او مدنیتونو په ملي انسټیټیوټ کې استاد پاته سوی په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د مرستیالۍ ترڅنګ پر نورو څوکیو هم پاته سوی دی استاد منلی د ادب د نورو څانګو د ترڅنګ د ژباړې په برخه کې هم کار کړی له فرانسوي ژبې پښتو ته او له پښتو فرانسوي ژبې ته ژباړې کړې دي د منظومو ژباړو یو کتاب یې تیار دی خو تر اوسه لا چاپ نه دی دویم میلمه مو عطاولا جان ایډوکیټ دی چې لیکوال او شاعر دی او د پیښې یا مسلک په لحاظ وکیل دی هغه له اوږدې مودې راهیسې د ادب په میدان کې کار کوي او د تیر 2023 میلادي کال په مارچ کې د ګل ګېډۍ په نوم د منظومو ترجمو یو کتاب چاپ شوی دی دریم میلمه مو ډاکټر همدرد یوسف زئی تکړه کیسې لیکوال یا افسانه لیکونکی او شاعر دی ښاغلی همدرد د پیښې یا مسلک له پلوه د طب ډاکټر دی خو د زړه وینه خپل ژبې او ادب ته ورکوي آمو سین د مختلفو شاعرانو د هغو پښتو نظمونو کتاب دی چې ډاکټر همدرد اردو ته ژباړلی او دا کتاب درې کاله مخکې په 2019 میلادي کال کې چاپ شوی دی دوی درې واړو میلمنو ته په خبرونه کې هرکلی وایم خبرې به فکر میلمانه را سره دي پښتنه خبرې به له استاد نجیب منل را پیل کړو استاد نجیب منلی که وګورو د پښتو منظومو ژباړو تاریخ شاوخوا 1200 کلونو ته رسیږي چې د پښتو ته لومړی شعر د پټې خزانې له مخې ابو محمد هاشم سروانی د خپل یو عرب استاد شعر پښتو ته را ژباړلی وو خو بیا د پښتو ادب د 1200 یا 1000 کلونو شاوخوا که وګورو د ادب د ځینو نورو څانګو غندې د منظومو ژباړو په برخه کې ډیر کم کار سوی دی که د پښتو د منظومو ژباړو پر دې تاریخي بهیر یو څه رڼا واچوي
لومړی برکت تاسو ته او د باس ملګرو ته او د دیو رادیو او ریډینګ ته د ډېر وساله سره موږ درناوی وړاندې کوم
مننه
د پورتو ژباړو لړۍ لکه څنګه چې ته اشاره وکړه د درېمې هجري پیړۍ را په دې خوا د سالو وږما د ابو محمد هاشم سروانی کتاب دی چې نوم یې په پټه خزانه کې را پاتې دی او د ژباړې یوه بېلګه یې هم پټې خزانې خوندي کړې ده تر هغې وروسته بیا نو د ژباړو لړۍ غلي کېږي ورپسې چې کومې ژباړې شوې دي هغه په کوم ژباړ چې اوس موږ ته رسیدلی دی هغه ژباړ باندې شمی هغه په شپاره سم په لای کې د پیلوخان د مکتب د شاګردانو او د اخندر رضا مکتب د شاګردانو دینی متن ژباړ دی دی په همدغه شپاره سم اوله سم په لای کې رشید البیان د دینی اساساتو یو کتاب دا عوامو لپاره په پښتو نظم باندې چاپ شوی دی او دا غوښتي نو وروسته بیا امید مومن د شپاری پیری دی کازر خلکټه مباری پیری دی نور مباری پیری دی یعنی د ژباړو تاریخ تقریبا د افغانستان د پښتو ادبیاتو د تاریخ سره همغاره را روان دی او دا تبي خبر هم ده ځکه چې په هغه وخت کې د علم ژبه یا فارسی وا یا عربي وا د سیمه هر ژبه چې وا هغه به د دې دوه ژبو نه ژباړې کړې وای چې پښتو هم په دې ډول کې راځله او پښتانه عالمان هم د همدغه پارو په برخه کې فعال پاتې شوي دي یو بل ټکی چې غواړم شراط وکم او زموږ نظر باندې جالب دی
مهرباني
هغه دا ده چې که د فارسی ادب تاریخ ته وګورو د فارسی ادب د تاریخ وده د میرزایانو او کاتبانو لخوا شوې ده دوی په دربارونو کې کار کاوه او د دربارونو رسمي ژبه فارسی وه نو د فارسی ژبې د ودې لپاره ډېر کار دوی کړی دی او میرزایي داسې یو مسلک و چې هغه به د پلار نه زوی ته میراث پاتې کېده او دې کوشش کاوه چې ژبه ډیره معیاري کې ډیره منظمه کې او قواعد ورته جوړ کړي تر څو چې نور خلک دغه ژبې د استفادې نه محروم کړي او خپل سر کې وساتي دا د فارسي ژبې د معیاري کېدو د خبرېدلو یو ډېر ستر عامل دی د پښتو ژبې د ودې لپاره چې چا کار کړی دی زیاتره مولایان وو او هغه هم د واز د خاطر د دې نه استفاده کوله او هم طبعا د نور مران سره د مناظرې په خاطر یا د رقابتونو په خاطر باندې د دغه ژبې نه استفاده کوله نو هغه هم چې ژباړې کړي دي د همدې منځ په خاطر کړي دي او ډېرې یې ژباړې کړي دي په څنګه کې هغه د ژبې د معیار اړخ هم د ډېرې مراد کړي ځکه چې دوی د ژباړې کړي دي هغه د مغ خپل مقتدیانو لپاره کړي دي او هدف دا نو چې کول پښتنو ته ورسېږي نو په دې خاطر د پښتو د ادبیاتو په تاریخ کې دغه ټکی په نظر کې نیول پکار دی چې د پښتو لیکلوست د ملایانو محصول دی او د ملایانو محصول طبعا تر ډېره ملایي محتوا لري
مننه استاد څنګه چې تاسو وویل چې ژباړې کا په تیرو پیړیو کې راسوي دي خو هغه زیات دینی متون راژباړل سوي دي که وګورو زموږ د کلاسیک چې کوم شاعران دي هغه تر ډیره دینو علوم دوی لوستي نو آیا په هغه وخت کې منظومو یا منصورو ادبي ژباړو ته توجه نه و د دوی د توجه ولې نه و سبب یې څه و کنه هغه وخت د دوی په نظر دوی دا نه غنل چې دغه ترجمه به ارزښت ولري یا داسې څوک به چې هغه به دلته چې کومه په فارسی ژبه و یا ک نور ژبه ویل کېدل چې خلک به پاغه پو نه سي او ترجمه ته به ارتیا وي
نو فکر کوم چې هغه د خپل وخت ضرورتونو سره سم ژباړې کړي دي په دې نوم چې موږ وګورو اخن دروازه ژباړې کړي دي د اخن دروازه مکانیزه ژباړې کړي دي نور خوشحال خان ژباړې کړي دي عبدالقادر خان ژباړې کړي دي حمید ژباړې کړي دي ډېرو سترو لیکوالو د ژباړ په هیڅ کې خپل مسؤلیت ادا کړی دی او هغه څه ژباړې دي چې فکر کېده چې هغه وخت ورته ضرورت دی مثلا عبدالقادر خان خطرت د جامع یوسف زلیخا یا لیلا مجنون پښتو ته ژباړې دي چې هغه وخت په دینی کریکولم کې د لوستلو کتابونه یا ګلستان په توګه ژباړل شوی دی یا بوستان په توګه ژباړل شوی دی یا دا هغه نور کتابونه چې ژباړل شوی یا کتابونه دي چې په دینی کریکولم کې هم شامل وو او مدرسو کې هم ویل کېدل نو فکر کوم چې هغه د خپل دغه څنګه باندې کار کړی دی، مګر ته خبر ده چې پښتنو کې د سواد کچه دومره نه وه چې د دې ژباړو ایجاب دی وکړي، او د بل لوري په پښتنو کې داسې مرکز نه و چې د یو دولت د خوانه یا د یو ریاست د خوانه یا حد اقل د یو نواب له خوانه د پښتو ادبیاتو د ودې او د پرمختګ لپاره یو تشویق موجود وي. نو هر چا د خپل وس مطابق د خپلو ضرورتونو مطابق او د خپل ذوق مطابق کار کړی دی چې دا د دنیا د ځینو ژبو ګډ حالت دی، ترکي هم په همدغه حالت کې پرمختګ کړی دی. په داسې حال کې چې اردو او فارسي د دربارونو د حمایت نه برخمن وي او د هغوی پرمختګ د دربارونو د حمایت په چوکاټ کې شوی دی.
مننه اتاولا جان صاحب، تاسو تر ازم کوو ګورو په تیرو پیړیو کې څنګه چې استاد منلی ورته اشاره وکړه چې زموږ په وطن کې د علم او د ادب سرچینې یوازې فارسی ژبه وه، یا زموږ هغه کسان چې له دیني علومو سره تړلي وو دیني کتابونو ته دوی لاسرسی درلود، خو په اوس وخت کې چې د علم سرچینې زیاتې شوي دي او خصوصا زموږ لیکوال شاعران په نورو ژبو پوهېدلې دي، نورې ژبې لوستې دي، لوستلی سي او د هغوی ادبیات لولي، نو څه فکر کوي چې آیا په دې د شلمې پیړۍ په وروستیو کې او بیا په دې یوویشتمه پیړۍ کې منظومې ژباړې ته منظم کار روان سوی دی که نه لا هم په دې برخه کې کار ته اړتیا ده؟ جان صاحب ستا غږ صفا موږ ته نه راځي، که لږ
ډېره زیاته مننه کوم برکوال صاحب، او خوشحاله یم چې په دومره مهمه موضوع باندې دا غونډه تاسو را جوړه کړه. تر خپل دوو نورو ملګرو ته هم په خیر رالېږم په پروګرام کې. څنګه چې تاسو خبره وکړه چې د ترجمې ارزښت سوا شوی دی یا نه دی، او یا د هغې لپاره منظم کار کېږي که نه کېږي، نو منلی صاحب ډېر په تفصیل باندې دغه خبرې وکړې چې کم وخت نه کار شروع شوی دی. زه لږ په اضافه کول غواړم چې دې سره سره دیني علوم زمونږ مشران چې هغه په عربي او فارسي ادبیاتو باندې هم پوهېدل، او په دغه ژبو پوهېدل، بیا زمونږ دلته د مدرسو چې کم نصابونه وو نو هغې ته هم دغه راجواړلی شوي دي، دغه متنونه او دغې متنونو په بنیاد باندې دلته زمونږ دا علمي علوم چې دي هغې هم وده موندلې ده. خو د دې نه بیا وروستو د خوشحال په دور کې د هغه زامن وو ډېرې مهمې ترجمې کړي دي، هغې ته هم منلي صاحب اشاره وکړه. زه دلته یوه یادونه کول ضروري ګڼم چې د پښتو اکیډمۍ خبر د اقبالیاتو چې کومه فارسي ټولګي وي د هغه ملي هغې ډېرې ښې ترجمې دي او پروجیکټ په شکل کې کړي دي چې هغه ډېرې مهمې. زه وایم چې پای کې د حمزه صاحب او د تقی ملک صاحب، راحت داخلي صاحب، شیر محمد بهنوت صاحب دوی چې کوم کتابونه ژباړلي دي، نو که تاسو هغه ګورئ نو په هغې دا ګمان هم نه کېږي چې دا دومره ښه منظومه ژباړی او کټ کولی شي. زمونږ کسان چې په نورو ژبو پوه شوي دي او بیا هغو په شعر و ادب هم پوهېدل، نو هغو ډېر ګټور کار کړی دی. بیا د شلمې پېړۍ په وروستیو کې یا د یوویشتمې پېړۍ په دې سر کې زیاته دا خبره خو معلومه خبره ده چې اوس دنیا چې دی نړیوال کلی دی، نو ډېرو خلکو ډېرې ژبې زده کړې او په دې خبره باندې هم پوه شو زمنګ د بیات په هله د نړۍ د مقابله کې چې موږ دغه بین الاقوامي خیالات چې دي، دغه نظریات چې دي، دغه نوې فکرونه چې دي، چې دا زمنګ د بیات تر شي لبدم رغه زمنګ په د سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنیو پر اټلو باندې زمنګ د بیات هغه معیار هغه و نه ساتل شو کم چې په دې تیرا پیړۍ کې زمنګ د مشرانو لکه حمزه صاحب، غری خان، قلندر مومند صاحب دغه خلکو جوړ کړو. بد بختانه دا چې خلک راغلل چې هغوی د شعر معیار ډېر راوګرځو او عوامي سطحې ته راوګرځو. نو اوس دا چې ملګري لګیا دي چې هغه دغه ضرورت محسوسوي چې د دغې دنیا د ادبیاتو دغه کمې ښې ښې فنکاري چې دي په کار ده چې هغه پښتو ادبیاتو سره شي، او دا زمونږ ډېره خوشبختي ده چې په تېرو درې څلور کالونو کې درې څلور داسې کتابونه زما د نظره تیر شو. پای کې یو ماته زمونږ مبارز ممن ملګری کتاب را لګل دی وسوس نه خاط ممن کتاب دی صد ګلاب ګلینا داغه یاته خو اردو ادبیاتونه او بیا د انګلیزی ادبیاتو یو مشهور نظم وګت نظم د سلیمان سنگر دغه ژباړلې د دین علاوه په دې کې ادبیات او بیا د سید احمد فیض د احمد فراز د غالب د صاحب لدیانی او دې ملګری د مامنی دلې دی زه رښتیا خبره کوم چې د ډیره خواري کړی دا او دغه کتاب کې یو خبردار چې دغه وضاحت چې دا یوازې د ژباړو کتاب نه دی دغه چې دا کتاب د پدوه برخو باندې ویشل دی نو یو برخه د خپل شاعری دی او بل نوې برخه چې دغه هغه نورو ادبیاتو د منظومو ادبیاتو ژباړي دي دغه شان زمونږ د مردان دی تکړه لیکوال عبدالرؤف رایټ عبدالرؤف عارف صاحب زموږ استاد زمينه په نوم باندې په 2000 کې ډیر فندور نظمونه د دریا کې نظمونه ځوالې دي چې کدي کې زیاتره خو د اردو دي د دین علاوه کدي کې د جرمني انګریزي او داسې د نورو ژبو ډیر شاهکار نظمونه شته د په ډیر خان د ځوالې دي دي سره سره ما ګل دې چې وانه زه د 2003 یا 2004 نه دا منظم ځوالې کوم خو چې کله په سوشل میډیا باندې نازلې نظمونه ورکړل دا خپل کډیز بیا فوکس کړل او دې تواصل مې چیرې دا په کتابي شکل کې راتلل پکار دي نو ما په 2020 د مارچ په میاشت کې د ګل ګړې په نوم چې کډې یو شته تنظیمه دي او دا یو شته تنظیمه چې دی مې د دې غوړ مې تاسو سره تفصیل ویم په دې کې د انګریزي نظمونه دي خاصه توګه د رومانی دور د شاعرانو دا په دې کې د فارسی د نظمونو زباري دي د عربي د نظمونو زباري دي پکې اردو د پکې د رشن د روسي د دې پکې د ترکیه دي دي پکې یو نظم پکې دا وار د افغانستان مشهور شاعر د کنا کم چې دا مشهور شاعر دی دا غو پانی شاعر دی هغه یو نظم چې شاعر لري د فرانسوي پکې دي د جرمن دي دي د هبرو دي پکې دي د بنگالي او دوه پکې د آیرش دي نو ما کوشش کړی دی چې دا زما کم دوستان چې په دغه جګو باندې په نیو په دې دار زینو ما دا غو سره دي
جان صاحب تاسو کتاب ته پر دې باندې بیا ورسته خبرې وکړو کنه چې تاسو کوم جبو ژباړلې دي يم مخامخ یا ډایرکټ هم انګریزي ژباړلې دي کده نورو ملګرو یا د نورو جبو په مرسته دې ته بیا ورسته راسو که تاسو خوښي لومړی بیا هم پر منظم ژباړې خبرې وکړو اوریدونکو د دې لپاره چې تاسو دغه نصر څخه نو په منځ کې به موږ از موږ له درې واړو ملمنو څخه چې دوی کوم نظمونه منظم پښتو ته راجباړل دي یا له پښتو نورو ته راجباړل دي یو یو نظم به هم په دې منځ کې اورو نو په دې برخه کې د فرانسوي شاعر جانین تیسون یو لندکای نظم را سره دی چې استاد نجیب منلی پښتو ته راجباړل دی د دې نظم سرلیک دی سپوږمۍ ځوړند اسمان پورې نشته سپوږمۍ ځوړند اسمان پورې نشته انسانان ورته واړه واړه ښکاریږي پښې نستا چې بغلو پسې ورزغلي یا بناتی لاس یې نستا چې په خوب کې ترهېدلې ماشوم واخلي لاس یې نستا چې په خوب کې ترهېدلې ماشوم واخلي خو بس بڑک بڑک لاندې ګوري دا د فرانسوي شاعر نظم او چې استاد نجیب منل راجباړل دي استاد کلش د منظومې ژباړې پر ارزښت خبرې راته وکړي چې څومره ارزښت لري ځینې خلک خو بيخل ژباړې سره مخالف دي خصوصا له منظومې ژباړې سره هغه وایي چې منظومه ژباړه ممکنه نه ده خو که ژباړه نه وایي شاید چې موږ د نړۍ لډیرو د لوی لوی شاعرانو له نمونو سره هم آشنا نه وای ځکه چې د هغوی شاعري د نړۍ وی بلې ژبې ته ژباړل شوې ده او د هغوی د ژباړې له لارې خلک ورسره آشنا شوي دي
زه بولم چې ژباړه هم افغان ضرورت ده ژباړه ضرورت ده نو ژباړه ناممکنه ده
صحیح
نو په دې فکر باندې هر څه چې ژباړه ته لسه کوي هغه به په دې پوښتنه کې هر څه چې ده کوي د کار نه ده چې یو یار وایي
مجدد کار ضرور دی د یوې د دبل د پرمن څونه د ورته کار دی دا څونه څه کوي چې د دې څه دی څه رونو کینه یې څه دی کور کینه یې او دا څونه د زړه ته تښتا مګر د دې نستر کینه چې په هغه باندې د دې مو کې څه دا ممکنه ده
صحیح
نو د خاطر باندې د زبر کار ستونزمن کار دی ستونزمن کار دی او د ستر ځوان چې خپل ځوان مخال راځي تر دې هم د ورته په څیر څه چې مثلا ما فرانسوي ته د جهاني چې نه ورغلی او د جهاني چې نه فرانسوي ته ورغلی د فرانسوي ته څه شوی دی چې دا کار ما نه لته د جهاني چې د نور زو د پاره ماته غندلې و
صحیح صحیح
نو دا یه د هنډ د څه د دې چې د دې اجزې مړې دي
بالکل بالکل
مګر دا نو زه ته ونه وایم چې نو ته اوس په دې هغه څه چې تاسو د دې د هنډ یې لري هغه به څه وي
صحیح
نو دا ما د خطر وخت کې چې د جهاني چې نه خپل د سنت ورته څوم څنګه د سفیا حلیم لاندې کیسې راځي دا ورولې همدا راځي باندې چې سفیا حلیم هم د پښتو د ډیره سره لیکواله ده او د دې سره چې د غړیا د بیا څه سره تر څو یې کولې شي مګر څه دې کوي او ورته د ما سره په ځان په څه د سفیا حلیم کې دا نور نړۍ ته ورسېږه دا چې ما دې نور متفرق نور نه باندې سره څه ویته ځان دې دا او هغه پر شي دې هغه په نن کې څه شي دې او په ډول باندې د پښتو ادبیاتو څه څه دغه نړۍ ته معقول کې دا څه دې صحیح
صحیح
همدغه راز پښتو ته دې نه اثر باندې دي او دا هغه د کومه د څه موږ د نړۍ د یو ماشنا دي
بالکل
نو پښتو دې ورول چې زده وکړي دې څه یو څه دتي باید نړۍ وکړي
سم
او د نړۍ د څنګه د لپاره باید نړۍ ادبیا کوي نو په دې خاطر باندې دا هغه دې د دې چې دا څه نو مو اجي چې هغه مزدارین دي او دا مزمت ته اشاره وکړه دا د یو قرو د پنځو شاعران د فوقا ایا شیرین ژباړي دي چې ما د اخر متن تر یو ځای سره وکړه ما د پیلې سم هم څه ته ما سره دا او هم د اصل ژبې متن ورته
سم د مننه مننه استاد منلی تاسو ته بیا راځو او استاد ژغ ماته لر د صفانه راته بیا ورسته تاسو د ځای لږ بدل کړ ډاکټر همدرد یوسف زای تاسو ته راځم څنګه چې استاد منلی او عطاولا جان صاحب وویل چې کڅ هم لنور ژبو پښتو ته چې منځومې ژباړې راکېږي تر پخوا اوس په دې برخه کې یو څه ناڅه کار کوي خو له پښتو نور ژبو ته شاید په خوام ډیر کار نوي سوی او په اوس وخت کې هم شاید د ګوتو پښمیر څو کسان وي چې نور ژبه ته پښتو شاعریش باړلې د لاغو کسانو څخه یو تاسې هم یاست ساز د دې کتاب په اړه کلر معلومات راکړي چې په دې کتاب کې د څومره شاعرانو نظمونه دي او دا تاسې په څومره وخت کې اردو ته ژباړلې دي
ډیر زیات مهرباني وارکوال مې اخیل سه بو لما غږ سفاره درځي
بالکل سفاره سفاره بالکل
تاسو سره مننه کوم او بیا دا ډول څه باندې ډیر محترم په نزدې مننه سه بو او تاسو له ځان څخه چې ما مستقیم استاد دي دا له تا ډیر زیات احترام او درناوی دا چې دا کتاب چې دا د دې هغه تاریخ ماته دې نه ملو چې دا یو ځل د پنځم باب کې د ټولو پاکستان کې چې څومره هم چې ویل کېږي د دې یو شریک پروګرام
وو
چې تقریبا دوه پنځه ستې د نمایندګي وو چې په هغه هغه وخت کې ما د پښتو د افسانې کتابو د پاره په حواله سره په اړه کې شامل وم نو هغه نو ماته داسې تحریک ملاو شو چې دا نورو ژبو والا چې دي خاص کر چې بیا د بلوچستان کوم چې څلور ژبې دي یا پنجابیان هغه ته زمونږ د غد دغه شانتي نه رکی او بلکې په هغه پروګرام کې دا چې یو سوال هم وشو چې را پښتو ادب کې نن څه تفصیل لیکل کیږي یا څنګه دي هغه په څه طریقه باندې ممکن نه راغی نو دا هغه نو دا تحریک ملاو شو نو ما بیا دا څه کړل چې دی ټول پښتون وطن کې څومره هم دی لکه د کتاب د نوم هم چې هغه هم په دې د جغرافي له موخې چې هغه جار د امون نیولې تر
اباسینه پورې بالکل
چې ما تقریبا د ډېر څو څنګه شو شاعرانو چې هغه د لر او بر د ټول پښتون وطن دی دا هغه یو یو یاد ود ونه د چادرې د لګونه چې دی دا هغه کوشش وکړو چې اردو خو زموږ خپل ژبه نه ده چې موږ دومره پوهیږو خو دومره شو چې هغه پیغام هغه ته ورسېږي بیا دغه پرانا چې ما ځاړه مضمون نه دی راځي بلکې د دې زه به دا ووایم چې دا 9/11 نه وروسته چې دا کوم پښتون وطن کې هنرین به تیرو سلسله څنګه سره په کار نه شروع ده د دې چې بیا کوم هغه زیات دغه وشو نو هغه کې بیا کوم ادب چې هغه کوم شعر په څیر کېدو د نظم په صورت کې او هغه کې کوم بیانیه واغه د جنگ او د امن او داسې بیانیه واغه نو ما هغه نظمونه په تیزی سره راغلی هغه جدید نظم ورته موږ ته وړاندې کړل شو او دغه کتاب بیا د سیکشن هاوس لاهور د سره په څیر په کال 2019 کې چې چاپ شو او تحریک یې دغه ناغسته نو په دې کې تقریبا د پښتون وطن د هر خار او ما چې څومره کوشش کړی تقریبا د هر خار نمائندګي په دفاع مخالي او بیا په کې د جنس په لحاظ سره د خزینه په کې هم دی او نارینه په کې هم دی دا وی په کې یو برخه په دغه شوري ته حاکم یې پرې باندې کړی او د ترجمو په حواله سره خدای خبره ده چې تزویر خو چې دا څنګه یو ډیسپلن دی د ادب او پنګریزه ادب چې خو دې د پاره چې دا ترانس نیشن دغه تکي هم چې بدل شي یا د ترانس کریشن دی او چې دا خپل یو تخلیقي عمل دی
بالکل
مته دا چې ترجمه تخلیقي عمل دی نو د ترانس کریشن په نوم باندې چې هغه بحث دا ډیسپلن چې دی د پدیر پونټونو کې چې دا د تدریسي خلک سره د انګریزي په ادب کې نو دا ضرورت په دغه حواله سره
کو وګورو پاکستان کې خو اردو داسې یو ژبه ده کنه چې هغه دفتری ژبه ورته ویلی چې ټول خلک په پوهیږي نو مشک اردو شاعري الولز مش خلک په پوهیږي ټول پاکستان کې کم خلک اوسېږي خو چې کم د قومونو ژبې دي نو په پاکستان کې ډیر کم داسې خلک به چې دا غوي نور ژبې زده لکه یعنی پښتانه کم داسې چې دا غوي به سندیز ده یا به پنجابی یا بلوچستان دی یو دغه ل ادبیاتو بم هغه سی استفاده کولای سي څنګه چې د دوی خلک نو څه فکر کوي چې دغه سی ژباړې چې نوې سوي ترڅو لکه تاسو چې د پښتو منتخب نظمونه اردو ته ژباړلې دي نو د پاکستان دغه نور کومونه زموږ ل ادبیاتو نه خبره پاتې جستاس په نظر ها زه خو هم داسې ګڼم چې لکه هغه ته
یو خو زموږ د پښتنو په تخصیص ده پر اساسي چوکاټ کې زمونږ کوم هيڅ څه زمونږ د جبه کې هیڅ څه هغه موږ ټول ځکه کاره چې هغه شانتي نه دی زمونږ سره چې د میډیا شته د میډیا اخبار شته په شانتي نو د ادب په حواله سره د خلک د شي زمونږ د ادب نه هغه شانتي دی په څنګه چې هغه ته پکاري نو دا کتاب د غتېری کوم د نو د دې نو استودیا د بدګرام د سینیا کمر سر چې د اکثر حیات خبر هغه بیا د څنګه د کتاب د شعب المتب بتاي دا هغه کتاب چې دا غوډه پښتو ته راترجمه کوم دا چې یو سلسله چې دا شروع ده د تاریخ ته هر څو چې کړو ده خو بیا هم لکه ماته د ساري چې لکه د طرف ته دخل کوو ميلان ده او دغه دي خبرې ضرورت نه شي سومه چې کوم د پښتو دلته کې د باندې دی لکه پښتو کې د شوې پښتو سنټر شو دا په خبر پونتون او یا د کوټې د پښتو کې دی چې دې یو لېزان دی چې د خاص تر د انګريزي د اساس سره او ان کوم نه د کوم کې البته پښتانه نو دغه لکه انګريزي هغه اهمیت په دغه حواله سردار یاد ته چې دغه موږ د پښتو ادب باندې ته ترجمه کو نو هغه به موږ ته بیا د حساب دی چې دغه زمونږ غږ ډیر په اسانه باندې راځي چې دې خو زه نه کوم چې دې د خبري ضرورت وړ نه کې نه ده نه شوس کړه بچا دا
صحیح
لکه چې دې چې په کوم څه شته نه په ګراوند باندې
همدرد صاحب لنی کمر مش چې اوس کم داسې کسان لرو چې هغه ژباړو خصوصا د منظومو ژباړو په برخه کې کار کوي، نو هغه هم پښتو ته ژباړې راکوي، هم له پښتو نورو ژبو ته لکه استاد نجیب منلی چې خپله یادونه وکړه دی پښتو ته هم ژباړې راکوي او فرانسوي ته هم د پښتو شاعري ژباړلې ده. تا په خپله پښتو ته هم ژباړې راکړي دي، نو د جان لینن یو نظم تا ژباړلی یو که در سره یې او دغه راواوروي نو بیا به وروسته نورې خبرې وکړو. نو بس سمر نو جان صاحب تاسو ته درځم، نو کله تاسو سره یو د خپلو ژباړلو نظمونو څخه یو نظم انتخاب کړئ او زموږ اورېدونکو ته یې واوروئ.
ډېره ښه ده، زه نه مو مورم خو ما چې کوم خبرې وې ما پای کې د خرایات عمر منزل یادونه و د کراغه د سیندی ژبې نو موري شاعر شیخ حیاز د ځینو نظمونو ترجمه کړی دی پښتو ژباړې او هغه په کتابي شکل کې چاپ کړی دی.
سمد سمد په دې بیا ورسته بیا هم خبرې کوو چې یو خو د نظمونو داسې لکه تاسو چې ژباړلې دي او استاد منلې دغه کتاب تیار کړی او یو به قاعده چې د پوره کتابونو لکه د اقبال شاعري چې تاسو ذکر وکړ چې په دې باندې کار سوی کنه په دې ورسته بیا خبرې کوو.
دا یو لانګ فیلو امریکانه شاعر دی، یو مشهور نظم دی د ایرو ان د سانګ، هم په پښتو ژباړل دی غشي او سندره.
هاها ډیر
ما ورويشتو یو غشي په هوا کې، ما ورويشتو یو غشي په هوا کې، خبر نه يم چې پریوته د وی چرته. او دا ځکه چې الوتی دومره تیز وو چې بیخي نه ښکارېدو زما نظر ته. په هوا کې مې سندره زمزمه کړه، هوا کې مې سندره زمزمه کړه، خبر نه یم چې پریوتی به وی چرته. د چا نظر به دومره تیز او فاس وي چې برسي د سندرې لوړ سفر ته. په مودو پس مې پیدا کړو هغه غشی، په مودو پس مې پیدا کړو هغه غشی چې روغ خښو د یو ګور چینار په زړه کې، او سندره هم له سره تر اخره وجوندې پرته زما د یار په زړه کې.
ډېر ښه، ډیر خوندور نظم، ډیر ښه نظم او دومره خوندور روانه ژباړه. جان صاحب که داسې راته ووایاست چې تاسو داسې خو ډیر کم خلک دي چې له انګریزي پښتو ته منظومې ژباړې کوي، نو تاسو چې په انګریزي ژبه په بشپړه توګه پوهیږئ، آیا له پښتو مو هم انګریزي ته د ژباړو څه هڅه کړې ده که نه د منظومو ژباړو؟
ما کړی دا، ما دا چې د ومان یزي یو نظم ځو انګریزي ژبې ته ژباړلی دی، د امین الله داوودی نظم ځو ما انګریزي ژبې ته ژباړلی دی، د شاه سعود یو نظم لکه د ځانو الوتل غواړم ما انګریزي ژبې ته ژباړلی دی، دین علاوه ما اردو ته هم ځینې د امین الله داوودی د ساحل صاحب د ومان یزي چې بر وطن ډېر تکړه د آزاد نظم شاعر دی، هغه نظمونه اردو ژبې ته ما ژباړلي دي. نو کدا چې مکمل لاس او چې دغه کوم ځای وو ما خوران دې دغه مو دا غیم بیا یو کتاب چاپ کړي زمونږ خیالات نوم د نورې نړۍ خلک خبر شي.
ډیر ښه، ډیر ښه. استاد نجیب منلی بیا تاسو ته راځم او له پښتو نورو ژبو ته د ژباړو خبرې ته دوام ورکوو. میجر راورټي د 19مې پیړۍ په دویمه نیمایي کې د پښتو شعرونه انګریزي ته ژباړلي وو چې سلیکشنز فرام دی پویټری آف دی افغانز یا پښتو منتخبات نومیږي غالبا. په دې کې د 14مې میلادي پیړۍ د شاعرانو شعرونه دي، د خوشحال بابا شاوخوا سل شعرونه هم د انګریزي ته ژباړلي دي او چا چې لوستي دي خصوصا اقبال د دې خصوصي یادونه کړې ده چې هغه د میجر راورټي ژباړل سوي نظمونه د لوستي دي. په دې وروستیو کې بیا په کوټه کې نسیم اڅکزي د کاظم خان شهدا شاعري انګریزي ته ژباړلې ده. څه فکر کوئ چې نورو ژبو ته د پښتو شاعري د ژباړې په برخه کې څومره کار شوی دی؟
دې کار له بده مرغه نه ده شوی. میجر راورټي ژباړې تاسو اشاره وکړله، همدغسې یو روسي پوهاند دورن
هم انګریزي ته پښتو د ساده شعرونو ځینې بیلګې ژباړلې دي په لسمه پېړۍ کې. د روسي ژبې ته هم ځینې ژباړې شوي دي. فرانسوي ژبې ته ما د فشار وکړ چې دا ګشن ما ژباړلې دي. د دې نه علاوه په لسمه پېړۍ کې د پښتونخوا د شعر هر بهار د پښتو ولسي شعرونه وو چې
جیمز ډارمستر
زبالینو تر هغه علاوه په امریکا کې د نشبالي شېوی په آلمان کې آلمانی ته د پټه خزانه ژباړل شوې ده د نور شېوی ژباړل شوې ده ایتالوي ته د نشبالي ژباړل شوې ده فارسی ته د نشبالي شېوی ده اردو ته خو ژباړل په مغربي شراو کې راځي شېوی ده
بالکل
اند د وات سولمال جن کی سی هندی ته ژباړل شوی دی نو ژباړ نور ژبه ته شوی دی حتی به سی چې د ټوک پانداس کی وای د مایو شیر نی پاری به تام ژباړل شوی دی نو دا ژباړې شوې دي مګر داسې ژباړې نه شوې چې هغه د پښتو ادبیاتو یو مکمل انځور وړاندې کړی شي. نمونه شته، بلګې شته او دغه بلګې په ځینو سیمینارونو کنفرانسونو کې لوستل کېږي او راوړل کېږي اورېدل کېږي. هغه د مسلک کسان یې کله کله شته هم مګر د څه چې سره ور باندې حساب وکړي شي هغه څه چې تاسو په ورنا په لاس کې نشته.
یو اوریدونکو راخلو بیا نور خبرې کوو. قدر خان لبنو په خیر راغلی.
السلام علیکم. یا خیر
سه. وعلیکم السلام.
شایران ته سلام غوښه.
وعلیکم السلام.
برکوال میا خلص سے لکه خبره داسې د لزو یو شعر د وایې شاو
ا موږ دا خو د مشاعره خبرونه نه د قدر خان صاحب کا څه پښتون لري او ریدونکو په پایل کې مو وویل چې کله خبرونه سره سم له موضوع سره سم پښتنه کوي نو ضرور ټلیفون وکړي او مشاعره به بل وخت کو. استاد منلی بیا تاسو ته راځم. څنګه چې مخکې جان صاحب وویل چې د پېښور پښتو اکیډمۍ ځینو شاعرانو ته دا کار سپارلی و په هغه کې حمزه بابا هم شامل دی چې د اقبال یا د ځینو نورو شاعرانو پوره شاعري د دوی شاعري پښتو ته منظومه ژباړلې وه. که وګورو په پښتو کې په اوس وخت کې ستاسو غوندي یا د جان صاحب غوندي د خپل ذوق له مخې خو شاعران د شاعرانو نظمونه شعرونه ژباړي خو د نړۍ چې مشهوري حماسي دي یا داسې اوږدې منظومې دي چې هغه په پښتو کې نسته او د نړۍ ټولو ژبو ته تقریبا ژباړل شوي دي. څه فکر کوئ چې آیا زموږ چې کومې علمي ادارې دي که د پېښور اکیډمي ده که د کوټې ده یا که د کابل د علومو اکیډمي ده هغه په دې برخه کې څه کولای سي چې د دغو منظومو ژباړو لپاره خلک په کار وګماري؟
د اقبالیات ژباړه خو طبعا یو سیاسي عملیه وه. د پاکستان حکومت اقبال ته د پاکستان د شهر په سترګه ګوري او په همدې خاطر باندې د پاکستان په ژبو کې په ډیرو لګښتونو باندې د اقبال شاعري د ډیرو ښو شاعرانو لخوا وژباړله. په هغې برخه کې د استاد حمزه او د شیر محمد مینوش او نورو کارونو ته جان صاحب اشاره وکړله چې وختن د سټایل وکړنه دي. نو دا هغه پروژه وه چې د پاکستان په چوکاټ کې په مختص ډول باندې شوې وه او بیا بل وار تکرار نه شوله. یعنی د څنګه چې دا د مرجعه د جاتو د پښتو کولو یا د فارسي د پښتو کولو هڅه وي دا یوازې د اقبال د شاعرۍ د پاکستاني کولو هڅه وه چې هغه وښوله او بریالی و مګر په همدې ځای کې محدوده پاتې شوله. دا غینا وروسته من دسی خاص کار په هیڅ ځای کې نه شو نه پښتو اکاډمۍ په خبر کې نه د کوټي پونټن کې نه په خبر پښتو پونټن کې نه د کابل پوهنتون اکاډمۍ کې او نه د کابل پونټن کې هیڅ ځای کې دسی پرله پسې او دوامدار کار د پښتو په ژباړه باندې نه شوی نه پښتو ته په ژباړه او نه د پښتو ته په ژباړه باندې نو دا کار ټول راته پاتې دی او د دې مسؤلیت اوس چې شبکه سره ګوري نو په انفرادي شاعرانو باندې دی چې هغوی چې په ځان کې دا وس ویني باید چې دا کار وکړي څو کاله مخکې یو دوست د غني خان شعرونه انګلیسي ته ژباړلي وو دا یو ښه کار و همدغه سي د نور شانس باندې شوی دی دا ټول هغه څه چې انفرادي هڅې دي دا انفرادي هڅې هم د ستایل دي او هم د تشویقولو دي مګر دا چې موږ د اکاډمیو نه تمول لرو چې دا کار وکړي نو له بده مرغه اکاډمۍ په هغه حالت کې نه دي چې د سکارون ته ملا وتړي چې د پېښور اکاډمۍ ته وګورو پېښور اکاډمۍ دین ځات کار کوي د سبا د حقیقت نشي څنګه په پښتو د زغو متنونو په ځندلو کې ډېر کار کوي مګر نړۍ ته د پښتو په ادب او ځندلو د نړۍ د رجس برخه کې کار تقریبا د نش برابر دی هم دغه چې د کوټي اکاډمي او دغه چې د کابل اکاډمي نو په انسټیټیوشنل لیول باندې فکر کوم چې زموږ کارونه پنځه حساب دي مګر د افراد په سطح باندې بیا کارونه شوي دي او دا کار مستایږي
صحیح مننه په دې برخه کې به بیا یو منظم نظم دروازه مخکې ما له ډاکټر همدرد د راورولو غوښتنه وکړه خو له همدرد صاحب سره نو دغه نظم د مشهور سندرغاړي جان لینن نظم دی ډیر زیات مشهور نظم دی او دا نظم ما هم پښتو ته ژباړلې ډاکټر صاحب هم ژباړلې نو زه به د ډاکټر صاحب ژباړه راوخلم دا دراورم او بیا خپل خبرې کوم د دې نظم نوم په انګریزي کې د ایمیجن نو موږ تصور هم بللای شو تصور دا سي تصویر خو تصور کړه کله څه دومره ګران نه د ګران آشنا چې ژوند د مینې محبت نامسي زما جانان جانان انسان آشنا چې مو د پښو لاندې دوزخ نوی نور چې مو په سر وی اسمانونه ولاړ چې سړیتوب انسانیت ژوندۍ وي چې مو په سر د مینې غرونه ولاړ یوه نړۍ سي او ملکونه نوی قومونه نوی او رنگونه نوی څیرې د هیچا گریوانونه نوی لټ او تالا محبتونه نوی مینه مذهب نور مذهبونه نوی تا ته بداسي لګي خوب وینما ولیکه خوب دی خو تعبیر بلری نن که تنها یم نو سبا به ټول یو اخر انسان دی زړه زمیر بلری نړۍ به یو کلی یو کور وي زموږ ژوندون به مینه ټنګ ټکور وي زموږ چې دا نړۍ د هر مسلک پاکه د انسانانو احترام ولري چې دا نړۍ له هر دولت پاکه د مینې جوړ کوڅه او بام ولري چې سرمایه د څو غټانو نه وي چې پرې قبضه د څو کسانو نه وي تا ته به خوب ښکاري رښتیا بسی دا جوړ ملګرو یو دنیا بسی دا جان صاحب بیا تاسو ته راځم مخکې همدرد صاحب وویل چې ژباړې ته یو ډول ریکریشن هم ویل کېږي یا له سره نوی تخلیق هم ورته ویل کېږي اوس به د ژباړو پر دې تکنیکي اړخ لږ خبرې وکړو ستاسو تجربه څه ده چې تاسو کله نظمونه راژباړئ څنګه چې پر دې خبرې وسوې چې منظومه ژباړه رښتیا هم ګران کار دی زما خپله هم دا تجربه ده چې ګران کار دی تاسو کټ مټ ژباړه راکوئ مصري کټ مټ راژباړئ که نه بیرته نوي سره یې تخلیق کوئ د خپل ژباړې تجربه راته ووایست
بارکوال صاحب څنګه چې ډاکټر همدرد هم ذکر وکړو چې ترانسلیشن وچ یو باقاعده ډسپلین دی او یقینا چې ترانسلیشن ډېر یو ګران کار دی او پخوا خو به خلک وایي چې دا لکه د متن چې پوښتۍ ماتی که نه اوس داسې نه ده
ځکه چې نوې تیری راغلي دي د ترانسلیشن په اړه باندې غشپد یا تیری چې دي چې سوشالوجیکل او رسنیز او دغه د کنال له ادبي تیری ده. ځکه په اړه باندې موږ کار کولای شو چې موږ نوې نوې خبرې ترانسلیشن ته راوړو. کوم چې زماده ترانسلیشن تعلق دی زه کوشش کوم چې زه کله هم د متن غرو زمانه مجروح نشي. د دې سره سره زه د هیئت هم ورکو را خیال ساتم چې ځنې ځکه چې په خاطې ترجمه خلکو بد غنلا یا د دې ارزښت نه غنو یا دا خامل نه غنو. دا وی وځه د بنیادی وجه دا و چې په خاطر د موضوع کلام ته شعر نه دي. دوی چې کله تر د یو شعر د دې چې د شعر بل تر ازباري ناول کو تداوګ چې 50% دا وی هغه وزن چې هغه ته مات کې هغه خوني ختم کی. بیا دا 50% کې 50% دا څه وچی چې تا خیال هغه شانو نه ساتل شي هغه استعارات او تشبیهات او هغه شاندار نوري یادی وزن دا چې وچی خو شعر خپل تاریخ هم بدل کړی دی هغه وزن او بهر څه چې نه هغه شان پاتې نه دي. نو اوس دا چې ممکن شوی دا چې شعر سره هم هغه شان یوځداري زه کوشش کوم چې دا چې ټیکټاک چې د نظم کم روح ته چې هغه د معنی متاثر نشي لږیات هم دا کوشش کوم کال تا غو ریپیټیشن کړی نه زه کوشش کوم چې دا ریپیټیشن وکم تا غو چرته هو چې تحلیل کړی نه زه کوشش کوم چې هغه وکم کوم دا نه چې دا کوشش کوم چې هغه شهري سناتونه او خلګانی په ځای وساتم او دا شعر خپل ژبه ته راوړم. یقینا چې ګران کار په دې ډیر جوړ مطالعه او په دې ځوانو ژبو باندې بیا ټیکټاک وو غوړي لکه په سورس لنګي دا کار دې لنګي باندې کټ یا سره پیسې لوکیل باندې نه پويږي بیا به ډیره زیاته ګرانه شي او بیا د شعر راځلم چې یقین کې نور زیات ګرانه دي ځکه چې په دې کې د تاغه ریده او واغه شعریت او واغه موسیقیت دغه ساتل په دې باندې یقینا ګران کار ده. خو ما چې کم کړی دي نو په خپل خو دا ونه شم کولای او اکثر چې څوک تجربه کوه د ترجمه کوه د ری تجربه لري هغه چې راته ډیر هغه ګرځا کوشش کړی دی چې هغه د نه کوم هغه کم
د هغه چې په دې باندې هغه دې پځه ساتل دي. ډاکټر اندر صاحب کتا چې خپل تجربه راته وایست د پښتو شاعری نور ژبه ته ژباړل لارې ژبه ژباړه ګرانه ده. خو فکر کوم ستاسو د کتاب په سریزه کې افراسیاب خټک صاحب د لیکلو چې ځین خلک وایي چې د پښتو شاعری اردو ته په دې ګرانه ده چې ځین داسې ټکی د لکه د ګودر هغه براواخلو یا ځین نور داسې اصطلاحات چې نور ژبو ته ژباړل ګران دي ځکه چې هغه مفهوم په هغه نور ژبو کې نست. ستاسو تجربه څه ده چې تاسو کله ژباړه کوله او ورسره که بیا دا هم راته وس چې نور ژباړې مو هم روانې دي اردو ته نور ژباړې هم کوي کنه؟
بارکوال مخیل صاحب څنګه چې استاد تولاجان چې کوم خبر وکړه د دغه سره بالکل متفق یم چې د ترجمه هم دغه شان ته کار وي. خو بهرحال زه هم کوشش کړم چې زه هم هغه شان ته وکړم خو لکه زه او ما چې کله ترجمه کړې دي اردو ته نو هغه چې بیا د ترانسلیشن ولا هغه موضوع چې دا هغه په دې باندې نظر کېده چې لکه کوم څنګه چې دی وی چې لکه شعر چې دی او د دې بیا با انتخاب هم دا چې کړل دی څنګه چې دا پراچا پټک څخه بوتل اشاره کړی دا چې وی کې زیات آزاد مضمون او یا نثري مضمون دی دغه چې منظومه ترجمه هغه شان چې په وزن او بهر کې ټول چې خپل زیات ګران کار دی نو د دې چې کومه تحریکو چې دا د پښتنو د نظم موضوعات خلکو ته رسول دي زما په ذهن کې هغه وو. نو ما د جان سے پشانتی د ترجمه هغه شان چې شاید کولای نه شم نو ما د سینه د کړی ما بالکل هغه ترانسلیشن لکه د نظم د بیا د اغل خپل یو هیئت جوړ کړی دی خو هغه موضوع چې دا هغه په روخانه شوی د په هغه انداز کې او بیا چې دا نورې ترجمه ما دی انګریزي نه یا اردو نه چې پښتو ته کړی دي نو هغه کې هم تاسو چې کوم دا نظم وي تاسو به د خپل ترجمه سره چې پرته لکړي ما تاسو نه زنده نه کتل تاسو به کتلی چې کله کې شي نه چې هغه شانتي نه دی لکه څنګه چې په هغه نظم کې دي.
بالکل ما خپل دا په آزاد نظم کې ژباړل غو. بالکل
نو دو ما چې کوم دمو د انګریزي د دې او ملګری چې دی لکه استاد ریاض دا په دې چې نه تل کې پی جی دا چې دی هغه هم وي چې دا او دا چې په کار کې چې دا د ترانسلیشن په شکل باندې چې تخلیقیت په کې خپل تخلیقیت په کې وي نو ما دا کوشش کړل په دا باندې کړل.
صحیح مننه. په دې برخه کې بیا یو نظم اوریدونکو ته ورواورو بیا چې تومره وخت پاتې نور خبرې به هم وکړو. د دې نظم سرلیک دی آسماني رنگ ځمکه. دا د فرانسوي شاعر اوژن ګرندل نظم دی چې د اصلي نوم پول الیوار دی. دا ځمکه شنه ده آسماني شنه ده، دا ځمکه شنه ده آسماني شنه ده، لکه مالټه ده غلطي نسته، تورې هیڅکله دروغجن نه دی، هغوی نور تاسې لره سندرې راوړلای نسی، اوس د مچکې خپل ژغ کړي پورته، سره د یو کړي جنون او مینه، د هغې خوله هم د لاس چله ده، د هغې خطې توا بربنډه مهرباني ده، مچې زرغونې لکه د ګلو سره غوړېږي، سهار پر غاړه راځړولی د څو کړکیو رنگین امیل دی، وزرې زانګي په پاڼو پورې، لتا سره دی شادۍ لمرینې، دا څومره لمر چې پر مځکه خپور دی، ستا د ښکلاو لارې پرې فرش دی. استاد منلی، د منظومو ژباړو د دې فورم په اړه به خبرې وکړو، او د په دې کې د شریعت په اړه د دې شاعر یو بل نظم دی د ازادۍ په نوم یو نظم. تاسو ویلي وو چې دا نظم د په داسې وخت کې لیکلی دی چې پیرس د نازی جرمني اشغال کړی وو، او په هغه وخت کې نازی جرمنیانو د بیان پر ازادۍ کلک بندیز لګولی وو، خو ده دا نظم په دومره خوند او رنگ لیکلی و، له شعریت دومره ډک و، او په سمبولونو او تشبیهاتو کې لیکلی و چې هغوی دا فکر کاوه چې دا یو عام نظم دی، خو په دې کې ده د خپل وطن د ازادۍ خبره کړې وه. نو په دې اړه کرونا واچوي چې آیا یو خو په خپله تخلیقي چې خپل یو شاعر نظم لیکي، په هغه کې خو شاعر هڅه کوي چې په خپل شعر کې څومره شعري خوږلنی واچوي، د شعر خواږه پکې زیات وي، خو منظوم نظم چې د هغه نور لوازمات هم په پام کې ساتل پکار وي او هغه ته شعري خوند ورګډول، دا څومره ګران کار دی؟
کله چې د نظم د لیکلو خبره شي، خو طبعا شاعر آزاد دی چې څو وړي هغه لیکي، مگر چې د ژباړې خبره شي نو د ژباړن لاس پښې تړلي دي. ژباړن هغه څه وایي چې بل چا ویلي دي، د بل چا خبره باید انتقال شي. نو دغه بل څوک د یو لوستونکي لپاره، د یو اورېدونکي لپاره خبره کوي، او وایي چې هغه د هغه په زړه کې یو احساس پیدا کړي، هغه ته د خوند احساس ورکړي، هغه ته د ژوند احساس ورکړي. اوس چې ژباړن دا خبره اخلي او په بل فرهنګ کې د بل فرهنګ کس ته انتقالوي، نو هم باید خپل لوستونکي په نظر کې ونیسي. هغه خوند چې یو فرانسوی د کومو ترکیبونو نه، د کومو غږونو نه اخلي، پښتون د هغې غږونو او هغې ترکیبونو نه، شاید هغه خوند وانخلي. نو که چېرته سړی هماغه ټکي په ټکي فرانسوي ترکیبونه وژباړي، طبیعي خبره ده چې د پښتانه لپاره به بې خوند وي او عاشر به بې خوند ښکاره شي. نو چې دا شاعر سره یو ډول جفا ده، ځکه چې د هغه ښکلی شعر تا بې خوند کړ. نو دغه ټول هغه محدودیتونه دي چې ژباړونکي باید ورسره په غاړه یوسي. نو زه چې کله ژباړه کوم، کوشش کوم چې د شاعر خبرې لکه څنګه چې دي هماغه څه وکړم، مګر په داسې انداز کې چې د پښتون لوستونکي لپاره، یا که د پښتون بلې ژبې ته ژباړم، د بلې ژبې لوستونکي لپاره د یو خوند پکې موجود وي. نو کله کله یوه نیمه کلمه پکې بدلوم، مګر عموما کوشش دی چې د شعر هره کرښه د کرښې په مقابل کې راشي، یعنی د شعر په جوړښت کې بدلون نه راولم. د شعر وزن او آهنګ طبیعي خبره د یوې ژبې نه بلې ژبې ته بدلېږي، خصوصا چې هغه شعرونه چې موزون او مقفا دي په یوه ژبه کې بله ژبه کې آزاد نظم باندې ژباړل کېږي، نو ډېر څه د لاسه ورکوي. مګر بیا هم د ترجمې په ژبه کې باید شعر خپل شعریت وساتي، خپل آهنګ باید وساتي. یو پښتو کې موږ ورته شرنګ وایو، هغه شرنګ باید وساتي. نو دا هغه اصول دي چې په خپل ژباړه کې مراتوم کوشکوم چې د اصل ژبې سره تفاوت ډېر کم وي په کلماتو کې، یعنی د امکان تر حده کوشکوم چې د کلمې لپاره دقیق معادل پیدا کړم، او دا کله کله داسې په میاشتو میاشتو وخت غواړي. مثلا یو وخت کې مې د جهان چې یو شعر ژباړه په هغه کې د مورچل یاد شوی و. د مورچل مفهوم زمونږ په فرهنګ کې او د مورچل مفهوم د اروپایانو په فرهنګ کې یو شی نه دی. زمونږ مورچل نه دوی مورچل سره یو شان نه دي. نو د مورچل لپاره کلمه پیدا کول اسانه کار نه و. تقریبا ما دې لپاره د لغت د کتابونه علاوه ډېر زیات د تاریخ او د جنګونو کتابونه ولوستل، ترڅو چې دغه مادر ورته پیدا کړم.
استاد منلی دغه نظم چې ما واوراو، دا نظم تاسو د پښتو څلورځي چې کوم لس سیلابیز وزن دی چې هر مصرع پر 15 سیلاب توقف کوي دریږي، په دې بهر کې مراجعه وړلې دی. هر ژبه خپل وروزی سیستم لري او د هر ژبه خپل ځان ته بهرونه او اوزان وي. څه فکر کوئ چې څوک چې منظومه ژباړه راکوي په دې کې شاعر څومره آزاد دی چې د خپل ژبه په کوم قالب کې راوژباړي، په کوم بهر کې راوژباړي؟
نو مهمه خبره دا ده چې څومره سړی د اصل لیکوال ژبه مفهوم او اراده ته وفادار پاتې کېدلی شي. سړی وګوري خیام چې د فارسي ژبې یو ډېر غټ شاعر دی، په انګریزي کې او په مجموع کې په اروپا کې د سبجیګال د ژباړې د برکته وپېژندل شو، او د هماغه ژباړې د برکته بېرته په ایران او په افغانستان کې هم وپېژندل شو. یعنی خیام داسې څوک و چې مړ و 800 کاله او بېرته د سبجیګال ژباړې بېرته راژوندی کړه.
بالکل.
مګر د تجارت ژباړه داسې نه ده چې د خیام ژباړه ده، هغه د خیام په مضمون باندې خپله شاعري کړې ده.
صحیح.
دغه کار زه کوشکوم چې وینه کما. یا مثلا جهاني صاحب چې ژباړې کړې دي، هغه د هغو اصل متن په مکه باندې د جهاني شعر ویلې دي.
صحیح.
کوشکوم چې زما په ژباړو کې د خپل شاعر د اصل شاعر فکر او روحیه او حتی د لفظونو کارول د امکان تر حده وساتل شي، که زما ژباړه لږه ګډه وي هم فرق نه کوي.
جان صاحب، وروستۍ پوښتنه کوم، کلنډ جواب راکړي. د خبرونې وخت هم په پای ته رسیدو دی. ښکاره خبره ده زموږ خلک د نړۍ په ټولو ژبو نه پوهیږي، خصوصا نړیوال ادبیات چې دي ډېر انګریزي ته ژباړل شوي دي له نورو ژبو. نو ځین خلک له ژباړه کول چې دي لاغه سره هم جوړ نه دي. عبدالغفور لیوال صاحب، ستاسو د کتاب په سریزه کې لیکلي دي، وایي لکه ګنای چې یو ځل وژول شي او خواږه ترې وځبېشل شي، لژباړه ژباړه داسې ده. که لنډ نظر راکړئ، څه فکر کوئ چې لژباړه ژباړه څنګه بولئ؟ جان صاحب، زما غږ درځي؟ فکر کوم د جان صاحب د ټلیفون کرښه پرې سوې ده. زه په د دې خبرونې وختم په پای ته رسیدو دی. زه خپلو درې واړو میلمنو استاد نجیب منلی، عطاولا جان ایډوکیټ صاحب او ډاکټر همدرد یوسفزی صاحب ته په خبرونه کې د برخه اخیستو له کبله مننه وایم. کور مو ودان. ګرانو اوریدونکو، د بل ډیوه ادبي خپرونې وخت هم دومره، په دې هیله چې له خپرونې مو خوند اخیستی وي. موږ به بیا هم په راتلونکو خپرونو کې د ادب پر یوه بل موضوع باندې له تاسو سره خبرې کوو، چې همداسې به را سره د پښتو محترم لیکوال او شاعران را سره پکې ګډون کوي. له تاسو هیله کوو چې دا زموږ دا خپرونه عموما مشاعره نه وي، نو کله چې موضوع په پا پایل کې لانیږي که له موضوع سره سم پوښتنه وکړئ، نو بیا کولای شئ چې ستاسو غږ واخلو، تاسو هم په خپرونه کې را سره ګډون وکړئ. او دغه زموږ د مشاعری یا د شعرونو چې کوم خبرونه د هغه بم پلند ورځو کې هغه خبرونه بیا پیلېږي، بیا تاسو کولای شئ چې په هغه کې خپل شعرونه هم راووروي. نو د نننۍ خبرونه هم دومره، تاسو چې هر چیرې یاست خوشاله اوسئ.